رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې 9 ده، چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 8 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ په ماسکو کې له طالب چارواکو سره لیدلی او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دی چې دا له دکاته د ماسکو لیدو د بین افغاني غونډې وروسته شوي دي. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت ویلي وو چې په ماسکو کې میشتو افغانانو دا غونډه جوړه کړې وه او روسیا په دې کې هېڅ ونډه نه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې رسمي خبري اژانس آرټي ای ته ویلي چې روسیه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا او د طالبانو په مذاکراتو کې مرسته وکړي. روسیې همدغه راز ویل دي که د ملي امنیت د شورا نور غړي موافق وي، ماسکو چمتو ده چې پر ځینو طالب مشرانو باندې د لګېدلو شوو بندیزونو د لرې کولو ننګه وکړي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي دي چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه په وتلو موافقه سوي ده، خو د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له افغانستان څخه امریکایي پوځ د وتلو مهالوېش نه دی ټاکل سوی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څرګندونی غندلی دي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د سولېزو احتجاج کوونکو پر ضد پر تشدد یې اندیښنه څرګنده کړې وه. شاغلی غنی د پنځشنبې پر ورځ په دې اړه ټویټ کړی دی. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم وانخست، خو په دې وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په دغو دوو ایالتونو کې د غورځنګ لخوا غونډې او لرون نصیبی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمهور رئیس غنی ټویټ ته د پاکستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه کړلې. شاغلی غنی تیر کال هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د تاسیس پر مهال یو ټویټ کړی وو او د توریزم پر وړاندې د دغه غورځنګ د هڅو ملاتړ کړی وو چې اسلام آباد غبرګوندې راوپاروه. د کوټې د ملي روغتون سرپرست ډاکټر محمد سلیم ابړو وایي چې د پوسټ مارټم یا د جسد د معاینې په وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي مشر ابراهیم ارمان لوڼی په بدن د تشدد هیڅ قسم نښې نه دي تصدیق سوي. هغه د پنځشنبې په ورځ د کوټې د پولیسو له جرا ډاکټر عائشې فیض سره د یوه ګډ خبري کانفرنس په مهال دا خبره کړې ده. د پی ټی ایم مشران وایي چې ارمان لوړی د پولیسو د تشدد له وجې مړ شوی دی، خو پولیس وایي چې ارمان لوړی د زړه د سکتې له وجې مړ شوی دی. د پی ټی ایم غړي او د ارمان لوړی خور وړاندې لوړی د پوسټ مارټم دغه راپورټ رد کړی دی. د پی ټی ایم غړي او د مدافع وکیل صادق خان علیزي امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې پولیسو او نورو ادارو همدغه له پیل څخه هڅه کوله چې وشي ارمان په خپل طبي مرګ مړ شوی دی او دغه هڅې وسم دوام لري.
کوم چې دوی دا سر خبره کوي چې ایکس ریز یې کړی دي او سی ټی سکین زم کړی دي. په سی ټی سکینز کې اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سکم ځنې له ډاکټرانو سره رابطه کړی دي. دا د په سر کې سکم وینه را جمع ده، دا غي ویني چې دا وجه دوی د یې چې دا کلاټ سوي ده، دا چې له بار زاسه انجری وسی نو د انجری په نتیجه کې سیده رګونه په سر کې پریسي لاغه بعد دا وینه راوځي او کلاټ کوي او د مرګ د سی بظاهرن وجه هم داشکاری.
پولیسو تر اوسه پورې د ارمان لوڼی د وژلو راپور نه دی درج کړی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بری اعلان به وکړي. نوموړي د فروری په شپږمه نیټه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړو ته په واشنګټن کې وینا کوله، ویل چې په عراق او سوریه کې ټولې هغه سیمې سل په سلو نیول سوي چې په تیرو دوو کلونو کې د اسلامي دولت ډلې سره وي.
جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د امریکا په مشرۍ د داعش د ماتې په هدف د نړیوال ائتلاف نهاویا غړو ته وینا وکړه. د امریکا پاوځ زموږ د ائتلاف همکارانو او د سوریې دموکراتیک خواوو کابو ټولې هغه سیمې چې په عراق او سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې وي آزادي کړې دي. په دې اړه به رسمي اعلان احتمالا راتلونکي اونۍ کې وشي چې سل په سلو کې بریالي شوي. جمهور ترامپ وویل اوس د دې وخت دی چې له سوریې څخه امریکایي ځواکونه کور ته ستانه شي. خو نوموړي د ائتلاف غړو ته وویل د ترهګرو د راتګ د مخنیوي په هدف د امریکا د سرحدونو د خوندیتوب لپاره بیل مثالونه تعقیب کړي.
د ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډله وایي چې داسې شواهد یې ترلاسه کړي دي چې شی د جمال خاشقجي قتل سعودي چارواکو کړی دی. په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د قتل د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې په راپورټ کې ویل شوي دي چې شواهد شی چې دغه قتل سعودي چارواکو پلان کړی وو. شهزاده محمد بن سلمان د هغې نه وروسته د نړیوالو د نیوکو سره مخ شو چې د تیر کال د اکتوبر په 2 نیټه په ترکیه کې د سعودي خبریال خاشقجي ووژل شو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن استودیوز خبر ورکړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه ورکړل. د افغانستان حکومت د مسکو د غونډې نتایج ته په خبرګون کې دا غونډه د سولې لپاره یو علمي بحث بللې او ویلې دي چې د غونډې ګډه اعلامیه د سولې په پروسه کې عملی او اجرایی رول نه لري. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر رپورت لري.
د افغانستان حکومت په مسکو کې د طالبانو د استادو او د حکومت د سیاسي مخالفینو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې نتایج ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې د دغه غونډې پایلې د سولې په پروسه کې اجرایی رول نه لري. د افغان سولې په اړه د مسکو د کانفرنس ګډونوالو د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ګډ نه ماده یې پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسکو غونډه د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو تر ټولو مهم ګام بلل شوی او پر راتلونکي کې د ورته غونډو پر دوام ټینګار شوی دی. همداشان له افغانستان څخه د بهرنیو قواوو مکمل وتل، د افغانستان په دفاعي او نورو ملي بنسټونو کې اصلاحات، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان بېطرفي، د بندیانو خوشي کول، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په دوحه کې د طالبانو لپاره د رسمي دفتر پرانیستل د دغه پریکړه لیک نور مهم ټکي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري دغه پریکړه لیک ته په خبرګون کې وویل
د طالبانو سره د ځینو افغان سیاسینو غونډه چې د روسیې فدراتیف په بلونه په مسکو کې ترسره شوه د سولې په اړه یو علمي او سیاسي بحث او د غونډې په پای کې هغه اعلامیه چې نشر شوې ده د دې بحث یو لنډیز دی او د سولې پروسې کې کوم عملی یا اجرایی نتیجه نه لري.
د غراز د افغانستان د سولې عالی شورا په یو بیان کې د مسکو کانفرنس یو غیر رسمي ناسته بللې او ویلي دي دغه شورا د مسکو د غونډې پریکړه لیک په دقت سره مطالعه کوي او هغه ټکي چې د افغانستان له ملي ګټو سره مطابقت ولري او د افغانانو په ګټوي په خپلو اجراءاتو کې به په پام کې ونیسي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترمنځ د نظر د اختلافاتو په پرتله د توافقي ټکو شمیر خورا زیات وو. د حقوق او سیاسي علوم استاد محمد یعقوب وطنوال امریکا غا غاښنا ته ویل دغه غونډه به هغه محل لا مثبت پایل لرلې چې افغان سیاستوال له حکومت سره په همغږي له طالبانو سره په غونډه کې ګډون کړی وای.
چیرته دغه هیئت د افغان حکومت سره د همکارۍ له دروازې څخه راننوتی وای او دغه کانفرنس ته تللی وای او دغه مسایل مطرح کړي وای، زما په فکر دغه به ښه نتیجه ورکړي وای نسبت لدینه چې د تقابل او تعارض له دروازې څخه دغه غونډې ته لاړل. یعنی پایلې به هغه وخت کې وای چې یا لا مثبت وای چې د دولت سره د همکارۍ له دروازې د کانفرنس نه نوتی وای.
خود سیاسي چارو بل کارپو او د حقوق استاد نجیب محمود بیا د مسکو د غونډې نتایجو ته خوشبینه دی او وای د دې پر ځای چې د خپل خوا او ترمنځ هیڅ خبري ونه شي دا غوړه ده چې په یو ډول سیاسي ډیالوګ ته لار پرانستل شي.
دولت فعلا در مخالفت است، حکومت در مخالفت.
هغه ویل دولت اوس په مخالفت کې دی، خو زه په دې باور لرم چې د دولت په خبره هم په دې مسله کې دخیل شي، ځکه چې یو مهمه برخه چې تصمیم نسی هغه دولت دی. خو سیاسي ګوندونه او خوځښتونه هم باید پامونه غورځو. دوی هم د دې وطن یو مهمه برخه ده او سول یو ملی غورځنګ دی نه دولتي غورځنګ.
و سول یک حرکت ملی است نه حرکت دولتي.
د مسکو غونډه د تیرې سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د افغان دولت د سیاسي مخالفینو او طالب استادو ترمنځ تر سره شوه چې په کې د طالب استادو په ګډون د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د نوموړي د واکمنۍ پر مهال یو شمیر پخوانی وزیران او والیان او د یو شمیر سیاسي حزبونو استادو ګډون درلود. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حکومت استادو په کې ګډون نه درلود، د افغان دولت د سیاسي مخالفینو د ګډون په خلاف په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه هم وشول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
یو شمیر کارپوهانو د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې او پخلاینې طرحه ارزولې او وایي چې دغه طرحه د سولې د اوسنیو خبرو اترو په مقایسه توپیر لري او د افغانستان چارواکي نه باید د خلکو په منځ کې ډار او ویره خپره کړي. په دې باره کې زموږ خبریاله لیمان نیازی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې او پخلاینې د طرحې ارزونه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له ټکانونو خبرداری ورکړی و. د همدې مسلې د ارزونې لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو دفتر یو شمیر کارپوهان او پخواني جنرالان د بحث او ارزونې لپاره وربللي و. د کورنیو چارو وزارت پخواني معین عبدالهادي خالد په دې اړه وویل:
دا چې یو ډول ډار اچول کیږي چې مصالحه د نظام د سکوت او لمنځه تلو لامل کیږي، دا د خلکو په حق کې ظلم دی او یو ډول رواني پریشانی منځته راوړي چې دا د دښمن په ګټه ده.
کارپوهان په دې باور دي چې د افغان سولې له بهیره د یو شمیر هیوادونو مخصوصا امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هغه ځانګړنه ده چې د ډاکټر نجیب الله اوسنی حکومت د سولې د خبرو اترو توپیر ښیي. یو شمیر کارپوهان باور څرګندوي چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پخلاینې او روغې جوړې طرحې دغه ملاتړ له ځانه سره نه درلود. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني ویاند جنرال ظاهر اعظمي په دې اړه وویل:
مسئله ملی به نظر ما به موافق نرسید. امید دلیل اول که یک اجماع
ملی روغه جوړه چې بریالی توپ ته ونه رسیده، دلیل دا و چې ډاکټر نجیب الله د حزب په منځ کې اجماع جوړه نه شوی کړای. دغه ملی روغه جوړه باندنی ملاتړ هم نه درلود.
حمایت بیرونی هم هیڅ نداشت. در واقع امی مسئله ملی
ځینې نور شنون کې بیا باور لري چې نه د ډاکټر نجیب الله او نه هم په اوسنی حکومت کې د سولې خبرو اترو لپاره ملي اجماع وجود لري. تیره میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي و چې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د وخت تیروتنو د تکرار د مخنیوي لپاره باید با تدبیر سوله راوستل شي. هغه ویلي و ځکه پر با تدبیر سوله ټینګار کوي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت له تجربو څخه پوره خبر دی. د افغانستان د بیا پخلاینې بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې جنوري میاشت په وروستیو کې په ارکل ولسمشر غنی سره لیدنه کې ویلي و چې په قطر کې له طالبانو سره پر اوربند، له افغان حکومت سره پر مذاکراتو، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د ټاکنو خپلواک کمیسون وړ مورز د 1998 لمریز کال د جمهوری ریاست د اتلسو نوماندانو لومړنی نوملړ اعلان کړ. دا کمیسون وایي د نوماندانو د دوه ګونی تابعیت د ارزونې په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ورسره مرسته نه ده کړې. د دغه کمیسون د ویان یو مرستیال میرزا محمد حق پرست د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری سره په مرکه کې د کمیسون لخوا له نوماندۍ وړاندې له دندو څخه د اجرایه رئیس عبدالله او د هغه د دوهم مرستیال د کوښښ کېدو د غوښتنې نه کول د ملي مصلحت له امله ګڼي. پامکری په دې اړه مرکیت
اوسیلس په کله اعلانیږي؟
د قانون لمخې د دوو نوی په شاوخوا کې باید د شکایتو کمیسیون موږ ته وروستی لیست وسپاري چې بیا به هغه کسان چې په وروستي لیست کې راځي زموږ سره رسمن د ولسمشری ټاکنو ته د نومان په حیث پیژندل کیږي.
د جمهوری اسد د نوماندانو د دوه ګونی تابعیت په اړه باندې تاسو دا لسیلان کې دا څنګه څنګه وسی؟
اتلس کسان چې موږ د دوی اسناد درځوي د پاره اخستی و، د اتلس کسانو په مورید کې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات نتیور کړي چې دا یو واقعیت دی. په دې برخه کې موږ خپل مقدماتي لیست اعلان کړی که چیرې بیا هم په هر مرحله کې دا معلومه سي چې یو شخص دوه تابعیت لري، د شکایتو کمیسیون کولای سي د قانون پړنا کې د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه په استفاده چې هغه شخص د لیست څخه حذف کړي.
کله چې استاد محقق خپل ځان نوماند که هغه استفانه وکړي ستاسې استدلال سو
د کمیسیون دیدګاه هم دا ده چې د وحدت ملي حکومت په یو تفاهم په اساس رامنځته سوی دی. البته دواړه پوزیشنه هم د ریاست جمهوري پوزیشن او هم ریاست اجرایه په دې مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي منافعو په خاطر باندې دا عادلانه وګڼل چې د دوی استعفا ونه غواړي.
تاسی د جمهوریت سره ټاکنو سره د نورې ټاکنې هم په مخ کې لرئ. ټاکنو لپاره چمتووالی څومره پرمخ تللی دی؟
څلور نوې ټاکنې په نوښتم د سرطان د نوي کال تر سره کیږي چې ولسمشری ټاکنې، ولایتي شوراګانې، همدارنګه ولسوالي شوراګانې او ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. په دې برخه کې چمتووالی روان دی، اما ځینې اندېښنې هم کمیسیون لري. یو دا چې په وخت او زمان د نړیوالې ټولنې او د حکومت لخوا څخه بودیجه تمویل سي. دوم دا چې هغه ټارګټ چې موږ حکومت ته د مراکز ورکو، تامین د امنیت سي، د اساس موادو د انتقال لپاره حکومت خپل آمادگی ونیسی او په دې برخه کې په وخت او زمان ټول مواد انتقال کی او حکومت مربوطه ارګانونه دې ته مجبوره کی چې بیا هغه ستونزه تکرار نسی چې په بشری اړخ کې موږ د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې درلود.
د غزنی ولایت د ټاکنو یادونه تاسو وکړه،
تر اوسه د حکومت لخوا څخه د غزنی په مورید کې موږ ته 100% اطمینان نه دی راکړل شوی.
په دغه ټاکنو سلو ټاکنو باندې څومره بودیجه تاسو په پام کې نیولې ده؟
په دې برخه کې دا موضوع چې د بودیجې هغه لیمیټ یا حدود موږ معلوم کړو دقیقاً ویلی نسو، ځکه تر اوسه په د بودیجې پر مسودې باندې خبرې روانې د نړیوالې ټولنې او حکومت سره. اما کوشش او هڅه دا ده چې هر څه په کمه هزینه او په ښه ډول باندې ترسره شي. پالیسي د کمیسیون دا ده چې موږ د بودیجې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او د حکومت سره ژر تر ژر خپل ټولې خبرې پای ته ورسو چې پر مقدماتي مسودې کار سوی دی او مقدماتي خبرې هم ترسره سوی دي.
جمهور رئیس غنی ورما ورس په خپل وینا کې ویل چې هم قانون تعدیلی او هم کمیسیون کې اصلاحات راوړي. تاسې سره په دې اړه کومه سلا مشوره شوې ده؟
که زه مشخص کوم د کمیشنرانو په تغییر او تبدیل او د هغو پر برکناری باندې په کمیسیون کې تر ډېره بریده پورې اصلاحات رامنځته کېدای نسي، اساسي او ریښوي اصلاحات باید رامنځته شي. یو معقول انتخاباتي نظام د افغانستان لپاره په نظر کې نیول دي چې په دې کې هم کمیسیون دیدګاه لري، کمیسیون هم شطرحه د دې په خاطر لري، او هم د قانون په تعدیلاتو کې کمیسیون خاصه دیدګاه لري او نظریات لري، ځکه چې کمیسیون مدیریتي تخنیکی ورګان دی. دا درک شو کولای شي چې د کوم د قانون په کوم مادو کې تعدیلات باید رامنځته شي، او کمیشنرانو بورډ یو پالیسي سازی بورډ دی. تر ډیره بریده پورې دا د ولسمشر یا د رئیس دولت د صلاحیتونو څخه یو صلاحیت دی. که چیرې احیانا پر دوی باندې کره شواهد او موثق اسناد موجود وي چې قانون نقصوي او ځینې نور موارد نقصوي، دا د رئیس دولت صلاحیت دی چې د دوی د وظایفو څخه لیرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بامیان په ولایت کې د شوزو چارو ریاست وایي چې سش کال یې د دیارلس هغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به پکې په کم عمر کې واده سوي وای. دغه ریاست وایي چې د کم عمر نجونو د ودېدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې نجونې ودېږي. د بامیان په ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي د پولیسو لخوا چې سش کال یې د دیارلس هغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به په کم عمر کې واده سوي وای. دغه ریاست په ښځو باندې د تاوتریخوالي 102 قضیې ثبت کړي چې دیارلس یې په خام عمر کې د نجونو واده کول وه. کریمه سالک د بامیان ولایت د ښځو چارو رئیس وایي
شما میبینین که ازدواجای زیر سن در درون قریجات فوق العاده زیاد است و ما هرچی که تبلیغ میکنیم آگاهی میتیم بر مردم که یک طفل 13 ساله 14 ساله هنوزم با بازی است.
در کم عمر انجونو د ودیدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې انجونې ودیږي. اکثر قضیه د محلي زورواکو د مداخله په وجه په دې ریاست کې نه ثبتېږي. میرمن سالیک زیاتوی چې په اکثره کلو او باندو کې موږ و خلکو ته تبلیغات او پوهاوی ورکوو، مګر متاسفانه بیا هم دولس کلنی او څوارلس کلنی نجونې د کورنیو لخوا د زیات عمر لرونکو سړیو ته ورکول کیږي. میرمن سالیک وایي هغه کم عمر نجونې چې د زیات عمر سړیو ته د واده کولو څخه مخنیوی سوی اوس د دې ریاست لخوا د امن په کور کې ساتل کیږي. د بامیانو ولایت د شوزو چارو ریاست لخوا د وروستیو کې د داسې یوې دولس کلنې نجلۍ د واده کولو مخنیوی کړی چې د دې نجلۍ معتاد مور او پلار یوه پنځه دیرش کلن سړي ته د پنځوسو زرو افغانیو او یوه غوایي په بدل کې خرڅه کړې. شګوفه ثاقب د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مسؤله وایي:
د سارانوالی اختصاصی من خشونت علیه زن و متخلفات اطفال از قماندانی امنیه و امریت خشونت های فامیلی
د دې ولایت د ښځو د حقونو مدني فعالان وایي چې اوس هم د بامیان ولایت په ډیرو سمو او ولسوالیو کې وړې نجونې ودیږي. د بامیان ولایت مدني فعال محمد امین دانشیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
دندن قربانی دیگه هم سالای قبل داشتیم و د دې راستا ما امیدوارستیم که درست
موږ د بشر د حقوقو د کمیسون او د بامیان د والی سره دا مسأله مطرح کړې. اوس هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او د ښځو چارو ریاست وایي چې په هیڅ ډول د کم سنه نجونو د ودېدلو اجازه نسته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د رژیم د پرځولو په خاطر د امریکا ممکنه پوځي مداخله د خلکو ژوند ته د خطر د پیښېدو لپاره اندیښنې زیاتې کړې دي. د جمهور رئیس ټرمپ دا نظر چې پوځي برید یو انتخاب دی، هغه ګمانونه زیات کړي چې ممکن امریکا یوه بله بهرنۍ جګړه پیل کړي. ځینې وایي چې قهریه قوه به نیکولاس مادورو له واکه لرې کړي او ځینې نور په دې باور دي چې پوځي مداخله به د ولسونو په منځ کې د مادورو ملاتړ زیات کړي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر وینزویلا باندې پوځي برید هغه لاره ده چې متحده ایالات ټاکلی شي، خو ملت ته د کلنۍ وینا په ترڅ کې د هغه ټینګار دا و چې په نړۍ کې د لوړو لګښتونو پوځي مداخلې باید راکمې شي.
د جمهوري ریاست د کاندید په صفت زه په زغرده د نوې تګلارې ژمنه کوم: عالي ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې نه جنګیږي.
متحده ایالاتونو د لاتین امریکا او ګڼو اروپایي هیوادونو مشرانو د وینزویلا د ملي شورا رئیس خوان ګوایدو د موقت ولسمشر په صفت په رسمیت پیژندله ده. هغوی ویلي چې ولسمشر نیکولاس مادورو له دې کبله چې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي کړې هیڅ مشروعیت نه لري. د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې په خاطر چې د مادورو رژیم ختم کړي پر وینزویلا یې اقتصادي بندیزونه زیات کړي او د تیلو عایدات یې منجمد کړي دي. د امریکا د پوځي مداخله پلویان وایي چې د زور کارول به لازمه وي او خای وینزویلایان یې هرکلی وکړي.
ښکاري چې دا د ګڼو وینزویلایانو لخوا په یوه مشهور نظر بدل شوې ده. هغوی په دې فکر دي چې یوازینۍ لار چې دغه مجرم حکومت وپرځول شي د قهریه قوې کارول دي.
مخالفانو ویلي چې په وینزویلا کې بشري بحران به د امریکا لپاره امنیتي خطر پیښ نه کړي. د ملي امنیت شورا د سلاکار جان بولټن په کتابچه کې کولمبیا ته د 5000 عسکرو د لیګلو لیکل یاداشت لیدل شوی ده. دغه متن یو لړ اندېښنې زیږولې چې ممکن امریکا له وینزویلا سره د کولمبیا په سرحد کې پوځیان ډېره کړي.
تاسو د دې امکان تصور کولای شئ که اړتیاوي چې وینزویلا ته ننوځي او بشري عملیات وکړي، او یا اړتیاوي چې وینزویلا ته د نور عملیاتو لپاره ورشي، لکه د ګوایدو د حکومت د غړو محافظت او یا د ملي شورا د غړو محافظت وکړي چې په خطر کې دي.
حتی یو معمولي پوځي مداخله هم د وینزویلا د سنبال پوز پر وړاندې د یوې دوامدارې جګړې خطر له ځان سره لري او ممکن په ولسونو او سیمه کې له مادورو څخه ملاتړ زیات کړي. کاناډا او په لاتین امریکا کې د متحدو ایالاتونو مهم ملګري د وینزویلا پر وړاندې د پوځي زور د کارولو په اړه محتاط دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ په خپله کلنۍ وینا کې یو پلوته دیموکراتانو ته د سولې او بل پلوته د ګوندي جګړو د احتمال وړاندیز وکړ. خو د هغه وینا څرګندوي چې په 2009 کال کې د هغه مخته له مخالفو دیموکراتانو سره جګړه پرته ده. د امریکا ژ خبريال جملون په دې باره کې داسې رپورت لري.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې بیلابیل پیغامونه درلودل. یو پلوی له دیموکراتانو وغوښتل چې ورسره په ګډه کار وکړي.
د امریکا په سیاست کې یو نوی فرصت رامنځته شوی دی، خو په دې شرط چې د ترلاسه کولو لپاره په ګډه همت ولرو.
خو لنډ وروسته هغو دیموکراتانو ته یو خبرداری ورکړ چې د سپینې ماڼۍ د پلټنو لیوالتیا لري.
که وغواړو چې سوله ولرو او قوانین جوړ کړو نو باید جګړه او پلټنې نه وي، دا کار ګټه نه کوي.
ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په ترڅ کې له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره د سرحدي دیوال لپاره پر خپلې غوښتنې ټینګار وکړ چې د هغه د کمپاین یو اساسي ژمنه وه. د کانګرس دیموکراتې غړي پرامیلا جایپال وویل
دیرش په سلو کې خلک د هغه ملاتړ کوي، خو اویا په سلو کې امریکایان لا هم باور لري چې مهاجرت د دې هیواد لپاره ګټه لري. خلک نه غواړي چې موږ په جنوبي سرحد کې دیوال ولرو.
د بروکینز د سیډنیز مرکز شنونکی بل ګالسټن وایي چې د مهاجرت پر موضوع د ټرمپ ټینګار کول ښیي چې هغه د 2000 کال د جمهوري ریاست ټاکنې په نظر کې لري.
د دیوال په اړه د هغه خبرې د انتخاباتي کمپاین په څیر معلومېدلې، نو زه فکر کوم چې د هغه وینا به د نویو کسانو د جلبولو پر ځای د هغه اساسي پلویان خوشحاله کړي.
د ښاغلي ټرمپ د محبوبیت کچه په سلو کې د 40 په شاوخوا کې ده. هغه د استازو د مجلس د تعداد دننه له شور او ځواک څخه ډک د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړ. خو د امریکایي پوهنتون څېړونکی جیمس تربر وایي چې رایه ورکوونکي ویشل شوي دي.
موږ په دوو برخو ویشل شوی یو. هغه یو ولسپال ولسمشر دی چې د خپلو پلویانو لپاره په زړه پورې دی. هغه خپله وظیفه په ښه توګه سرته ورسوله. دا تقریبا د یوې انتخاباتي وینا په څیر وه چې په امریکا کې به بدلون رانولي. امریکا په دوو برخو ویشل شوې ده.
ټرمپ د وروستۍ حکومتي کاربندۍ په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې یو څه محبوبیت له لاسه ورکړ او د دیموکراتانو په پرتله زیات ګرم وبلل شو. تر کلنۍ وینا وروسته یو څه محبوبیت ترلاسه کړی دی، خو هغه په داسې حال کې له نویو ستونزو سره مخامخ دی چې دیموکراتان د استازو د مجلس تر کنټرول لاندې لري او هغه په راتلونکي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره مبارزه کوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، ټاکل سوې ده راتلونکي اونۍ د داعش تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو اعلان وسی. جمهور رئیس ټرمپ د داعش ضد ائتلاف غړو ته ویلي ټولې هغه سیمې سل په سلو کې نیول سوي چې پخوا د اسلامي دولت ډلې داعش سره وې. نور تفصیل د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا په مشرۍ د داعش د ماتې په هدف د نړیوال ائتلاف نهاویا غړو ته وینا وکړه.
د امریکا پاوځ زموږ د ائتلاف همکارانو او د سوریې دیموکراتیک خواوو کابو ټولې هغه سیمې چې په عراق او سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې وي آزادي کړي دي. په دې اړه به رسمي اعلان احتمالا راتلونکې اونۍ کې وشي چې سل په سلو کې بریالي شوي.
جمهور رئیس ترامپ وویل اوس د وخت دی چې له سوریې څخه امریکایي ځواکونه کور ته ستانه شي. خو نوموړي د ائتلاف غړو ته وویل د ترهګرو د راتګ د مخنیوي په هدف د امریکا د سرحدونو د خوندیتوب لپاره بیل مثالونه تعقیب کړي.
موږ باید اعتراف وکړو چې د سرحدونو او هوایي ډګرونو خوندیتوب د ملي امنیت په معنا ده، او بهرنیو جنګیالیو ته باید دا اجازه ورنکړو چې زموږ خاورې ته راشي. موږ ډېر جدي یو.
جمهور رئیس ترامپ که څه هم له سوریې څخه د 2000 سرتیرو پر ایستلو ټینګار کوي، خو نوموړي په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي غواړي د ایران د څارلو په هدف په عراق کې خپل یو شمېر پوځیان وساتي. عراقي چارواکو ویلي د دوی اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې د عراق خاوره د ګاونډیو د تهدید په هدف وکارول شي. خو د عراق د بهرنیو چارو وزیر د ائتلاف څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د پاتېشونو سره د مقابلې په کار کې مرسته وکړي.
بهجیمت الارهاب
زه د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کوم چې په عراق کې د داعش له بقایاو سره د مبارزې په کار کې له موږ سره مرسته وکړي، څو موږ بیرته ثبات ته ورسیږو او آزاد شوي سیمې خپل لومړي حالت ته چې ترهګري نه وي وګرځوو.
جمهور رئیس ترامپ دا تایید کړی چې د ترهګری ډلې بقایاوې کولای شي په یو شمېر سیمو کې خطر پیښ کړي. خو نوموړي ویلي امریکا او متحدین یې چمتو دي هر وخت چې ترهګر راڅرګند شي مقابله ورسره وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.